ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان ده هني ساجمل او اکرام مسكين یار نه کې هلي او سلامونه ومني په پیښور حیات آباد کې هغه ځانمرګي بریب چې د یو امنیتی سرتیری وژل او څو نور یې ژوبل کړي د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ په اړه د هم موضوعات مو غوره کړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به سندرې جادوګرې سندرې د خبرونه واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پی خبر په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وشل شوی دی. په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو اوریدنه تر سبا پورې سندول شوی ده او د شام په دمشق کې بریدونه شوی دي چې پکې دوه توغندي د روس په سفارتخانه هم لګیدلې دي. د خبرونو تفصیل د پی خبر حیات آباد په باغ ناران سیمه کې نن سهار د اف سی سواک په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د اف سی یو میجر وشل شوی او د عامو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوی دي. د امدادي چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
سلور کسانو آگے کے تری زخمیان او یو چھ دے میجر جمال شہید چھوے دے دینا علاوہ چھ دے نو دے کے ٹوٹل سب کسان نور ہم زخمیانو چکم عام راہگیر آگے کے اور سنانا ہم شامل وقت
ددی برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان من لیدا پرون ماسیګر د باجوړ په باډا تنګي نومي کلی کې د کرکټ په مقابلو کې 14 شوې ده چې پکې یو تن وشل شي او بوتنه زخمیان شوې دي. د باجوړ پولیټیکل انتظامی تیر شپه مشال ریډیو ته ویل دغه 14 د کرکټ ټورنمنت په وخت شوې چې پکې د دې ټورنمنت تنظیمون کې حاجی محمد وشل شوې او بوتنه نور زخمیان شوې دي. په ژوبل کې ځنې د علاج لپاره په خبرتام وړل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه تر سبا پورې ځنډولې ده. د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ درې کسیزه بینچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورټ او لوړاندې څخه د عمران خان، شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. په دې موقع د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانې وزارت اسحاق ډار او د خزانې وزارت وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتو مشترکه ډلې په غو رپورټ خپل اعتراضونه جمع کړل چې د جولای په 10 نیټه په سپریم کورټ کې جمع کړل شوی وو. د رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ د آمدن سرچینو په اړه پوښتنې راپورته شوی دي. د پاکستان پوسټ د خیبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړي دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور پرون یوې خبری غونډې ته ویل چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناسر کې د عملیات لا نور مهم دي. هغه زیاته کړه
د راجګل سیمه د عملیات په ټوله قبایلی سیمه کې ترسره شو. عملیاتو نه سخت دي ځکه چې په دې سیمه کې دنګ غرونه او ځنګلونه دي. دا عملیات به خوا او شا 2.5 مربع کیلومتر سیمه کې کیږي.
میجر جنرل آصف غفور زیاته کړه چې د عملیات د رد الفساد عملیاتو برخه ده او په دې اړه یې کابل ته هم اطلاع ورکړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دا ډول عملیات تر هغې بریالي کېدای نه شي تر څو چې د پاکستان پوسټ د خپل هیواد په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي نه وي. په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولابارۍ کې څلور پوځیان وشل شوي دي. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي دا پیښه پرون هغه وخت وشوه چې هندي ځواکونو له کنټرول لاین پورې غاړې څخه د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي ګولاباري وکړه او په نښه کېدلو وروسته دغه ګاډي نیلم دریاب ته وغورځېده. خو د هند دفاع وزارت ویلي دي دوی له دغې پیښې نه دي خبر. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې هند د ډسبندۍ خلاف ورزي کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام سرکاري میډیا وای په سرخار د مشکې د ماټر ګولو بریدونه شوې دي چې پکې د نور زیان سره سره د روسي په سفارتخانه هم دوه توغندي لګیدلې دي. سنا خبري ایجنټس پرون ویلي د روسي په سفارتخانه دوه توغندي وشتل شوې دي چې پکې یو پر ودانه او بل ور سره نږدې پریوته دي. سنا خبري ایجنټس سیاتوي چې د سفارتخانه سره نږدې د بمباري په نتیجه کې وطن زخمیان شوې دي، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان په سفارت د برید په نتیجه کې زخمي شوي او کنه د بلې کومې پیخله وجه تر اوسه دوام نه د معلومه چې د پیخې تر شا څوک لاس لري. هغه یاغیان چې د ماسکو ملاتړ لرونکي د ولسمشر سره ځواکونو سره جنګیږي له دې وړاندې هم د روسیې په سفارتخانې بریدونه کړي دي. په شام کې د بشري حقونو سر ادارې پرون ویلي چې د شام په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د 3,50,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ایران په دغه هیواد کې د نیول شوي امریکایي ژی وانګ پیژندګلوي په ډاګه کړی او ورته د جاسوسۍ په تور د 10 کلونو قید سزا اورولې ده. 30 کلن ژی وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې څېړنکار دی. د ایران د عدلي رسمي خبري ایجنس میزان آنلاین پرون وویل وانګ د روانې میاشتې په 8مه نېټه هغه وخت ونیول شو چې نوموړي له ایرانه د وتلو هڅه کوله. وانګ په چین کې زیږېدلی دی. د امریکا د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې د دې خبر تایید کړې او ویلي دي چې دوی د ژی وانګ په نامه امریکایي وګړي په ایران کې د نیول کېدو په اړه په رپورټونو خبر دي. او اخیری خبر دا چې نن په نیدرلند کې د ام ایچ ولس جاس د غورځېدلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 2000 څخه زیات خپل خپلوان د قربانیانو په اړه د یادګار پرانستې غونډې لپاره راټولیږي. د مسافرو دغه جاس له نن څخه 3 کاله وړاندې د یوکرین په جنګ ځپلې سیمه کې په میزایل د لګېدلو له وجې غورځېدلی و. نن به د نیدرلند بادشاه ویلیم الکساندر او ملکه مکسیما د یو شمېر نورو نړیوالو چارواکو سنگ د امستردام ایرپورټ سره نږدې کیدونکې دغه دستوره کې برخه واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا شل پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپیا دیرش پیسې او په 1.83 روپیا اتیا پیسې. یو یورو په 1.03 روپیا شل پیسې او په 1.03 روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1.03 روپیا اخیستل کیږي او په 1.03 روپیا 15 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 8.03 روپیا 15 دیرش پیسې او په 8.03 روپیا 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. تو یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریالونو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریالونو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور او کوئټه کې د تیز باران امکان دی. خو د بنو په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په راتلونکو 24 غنټو کې به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 26 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 1 سلویخت او کم نه کم 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ته زمونږه همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنسو بیمو د رفت انجم ناوریدی د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. په پیښور حیات آباد کې د ځانمرګي برید حال پاړه باندې د ریسکیو 1122 ویان بلال فیزی وای
10:30 بجو ٹائم کی واقع شوی دا اور دونوں نہ پہلے چھ دے دا ایس ٹی اہلکاران سلور کسانو آگے کی میجر جمال شہید شوی دے
دا باجوڑ با دا کرکٹ دا لو بی پا دوران یو 14 شوی
دوبارا منگانی آسو کنا میو گوز سوشنو با زدین او بعد بس خلقو ما شمانو چھ رسی ستارت کرے کم تماز گیرش کی و خلقو و کولی چھ رسی ستارت کی تو دا گزی کی ما پختنم پیلنگ کا و
افغانستان ته وړیدلی د شوال سیمې کډوال وای
د نیز د لامنې د بارډر ناونته د مرغۍ د لامنې پر دغه کاډ د لانډ لیارې طریقه د نشتا جوړه کوکوی کا نازیر دی کا پولیټیکل دی کا دفاع او سر لشکر مصر دی.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به سندرې د خپرونه سندرې جادوګرې اوري د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په پیښور حیات آباد کې یو ځان مرګي بریدګر د اف سی یو میجر وجلې او نور اهلکار او عام ولسی جوبل کړي. تفصیل د شبیر جان ناو.
نن سحر د حیات آباد باغ ناران مخ ته د اف سی گاډي د بمی چودن ښکار شو. د پیښې پر ځای یو پولیس چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته وویل چې د اف سی په گاډي شوی برید ځانمرګي وو. د پولیس چارواکي په وینا د باغ ناران مخ ته چې کله د اف سی دغه گاډي په سړک اشاره کې ودرېدو نو په موټر سایکل سور ځانمرګي برید کوونکي د گاډي خوا ته ځان وچودلو. د پاکستان د پوز ویاند اداره آی ایس پی آر په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې پیښه کې د اف سی یو میجر جمال شیرانی وژل شوی او څلور نور اهلکاران ژوبل شوی دي. بلخوا د ریسکیو 1122 یا په خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته د پیښې په حق لوول چې نن سهار خوشه 8:30 بجې دا پیښه رامنځته شوې ده چې پکې یو کس مړ او تر لسو نور ژوبل شوی دي. بلخوا دغه پیښې کې ژوبل شوي عام وګړي د حیات آباد میډیکل روغتون ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ویاندې اشرت وینا تر مخه دوه زنانه هم شامل دي. دوی وایي چې اوونه ژوبل کسان معمولي زخمي وو او اوس هسپتال نه فارغ کړی شوي دي.
کم چې موږ ته هر کم پیشنټ راغ کنه انجرد او ټول ماینر لیول کې 7 پیشنټ راغلي دي او ټول چې نو بس هغه معمولي مرهم پټي یا سر انجرد یا
بلخوا د یاد پیخی زیماوری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو باجوړ ته په دغه سیمه کې هم 13 ورځې یو چاودنه شوې ده. حالې شانواش ترخزی راکې
د پروتیکل انتظامی باجوړ جنسی پوینا چې دغه چاودنه د کرکټ د لوبې په دوران شوې چې پکې وته نن زخمیان شوې. ولی حاجی محمد نومیتن روختون ته د وړو په دوران لارې کې مړ شوې. حاجی محمد د یاد لوبې را جوړونکو یا ارګنایزر هم وو. په دغه زخمیانو کې دوه تنان پیښور روختون ته هم وړل شوې. دغه چاودنه په باډا تنګي نومي کلی کې هغه مهال شوې چې په سیمه کې د کرکټ لوبې ټورنمنت کوارټر فائنل لوبه روانه وه. په پرونی لوبه کې برخه اخیستونکو اتور رحمان وایي چې په کوم ځای کې چاودنه شوې هغه ځای کې ډېر زیات تنان ناست وو. ولې د باران لوجې له دغه ځایه تماشبین پاتېدل ګینونو انساني زیان به زیات شوی وو.
دوباره منګنه شو کنه یو ګوس ته وښنو بس د دینه بعد بس خلکو ماشومان هم چې ستارت کړي کم تماشبین کې وو خلکو وو ټول چې ستارت کړي په دغه ځکه ما په خپل هم فیلډینګ کا وو لکه ډیر زیات خلک دخل تنا شو خو بیا باران نه کیږي هغه ته خلک وو خاطر
د باډا تنګي وسیدونکو بهادر حسین وای چې حاجی محمد د هغوی د کلی او پرون زیات زخمی شوی نو له باجوړې پیښور ته وړلو چې په لار کې مر شو. د حاجی محمد جنازه نن ماسپخین درې بجې مقرره ده.
کلیوال ټورنمنت او کم از کم دیگه 40-45 ټیمونه پکی او دا ټورنمنت کوټر فائنل مرحله ته رسیدلې. د حاجی محمد ارګنایز کړو نور زخمی هم د دقیق کلی دی چې کم دی پېښور کې اډمټ دی. د کشور روډ دی سالی محمد یو بل یو کس دی حیات الله نومي دی هغه پېښور کې اډمټ دی.
د تنګي سیمه اوسیدونکو ملک عبدالرحمن په دې پیښه ډېر خفه دی. وای چې دا څو کاله کېدل چې په باجوړ ایجنسی کې داسې کومه پېښه نو شوی چې ګنې ځوانان پکې په نخښه شوی
نیلوی ته ګوري نو ورو ته ګوري نو دا هو کم ظالم کې ډیر ظلم مو شو ډیر زیاته هو شو دا چې ورو د ټوټه خپل په مثال کې یو ځای وو د اختر د ادګا دن په مثال کې دا ورو تر ټولي کې په مثال کې یو لوب د یو کرکټ وو د ډیر ټول نه خلک بول راته نو دا د انسان غلط کار نه شه بدا ډیر ظلم ډیر زیاته هو شه بدا ډیر ظلم دی.
د باجوړ ایجنسی د روختون د چارواکو پوینه چې د دوه زخمیانو علاج هم باجوړ کې شوی. ولی درې زخمیان په خورته لیګلی چې پکې یو تن حاجی محمد پلار کې مر شو. د دې پیښې زموږ لا هم چا نه ده قبول کړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبې پاورس پاو باندې دوه بجې لما مجید بابر سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم تاسو موږ سره ملګری کېدئ شئ. ورځو د دې خبرونه یو بل موضوع ته تاسو پام راګرځوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه باندې یو مقدمه دا مهال په سپریم کورټ کې روانه ده. په جی آی ټی کې د دوی د نواز شریف او کورنۍ پر ضد د نواز شریف پلویان دا وایي چې دا یو سازش دی، خو د پاکستان پوځ وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جی آی ټی یا ګډې پلټنې د ډلې سره هیڅ نیخ په نیغه تعلق نشته او دا د سپریم کورټ په وینا جوړه شوې او سپریم کورټ به فیصله ورکوي. دا خبرې د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې کړي. اسلام آباد نه سراج زهیر نور تفصیل لکه.
د اتوار پورس په پینډه کې د خبری کانفرنس پر مهال د پوز د عام وړیکو د سانګي آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور ته یو تپوس په جواب کې وویل چې د سپریم کورټ په حکم باندې د پلټنو لپاره جوړې ډلې جی آی ټی کې د آی ایس آی او ایم آی یو یو غړي برخه اخیستي او د عدالت په حکم باندې خپل رپورټ جمع کړي. د نوموړي په وینا چې پاکستان پوز د جی آی ټی یا پاناما اسنادو سره تعلق نه لري. دا هغه مسله ده چې د کومې سره نیغ په نیغه د پاکستان فوج تعلق نشته. جی آی ټی سپریم کورټ جوړه کړې وه، په هغه کې د آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس دوه غړي وو. هغوی د سپریم کورټ په حکم باندې په محنت او ایمانداری سره کار کړی. نو دا معامله د سپریم کورټ ده او د دې فیصله به سپریم کورټ ورکوي او د سپریم کورټ په کار کې د پاکستان فوج نیغ په نیغه په هغه ډول تعلق نشته. د ذکر ده د تیر کال اپریل په لومړۍ اونۍ کې مخې ته راتلونکو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نامو راتلو وروستو د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د پاکستان ځینې نورو سیاسي ګوندونو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دې معاملې پلټنې دي وکړل شي. په کومه چې د حکومتي ګوند غړو او وفاقي وزیرانو ویلي وو چې دا د دوی پر ضد یو سازش روان دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
تس مشال ریڈیو تا ہوگی اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو خبرونه په دې برخه کې. اردو خیبر قبایلی سیمې ته د پاکستان پوسټ پرون ویلي دي چې د خیبر قبایلی سیمې په راجګل سیمه کې فوزی عملیات پیل کړی دي. د خیبر سلور په نامه باندې په دې باندې تفصیل فرات شنو آیا
میجر جنرل آصف غفور ویلی د خیبر سلور عملیات به په فاټا کې تر ټولو مشکل عملیات وي. د زکه چې راجګل ډیره سخته غریزه او اوچته سیمه ده چې ځنې ځایونه پکې د 2000 فوټه نه تر 4000 فوټه پورې اوچت دي او ټوله رقبه 2500 مربع کیلومتر جوړیږي. نوموړي ویلی په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال غواړي چې د راجګل سیمه د خپلو فعالیتونو لپاره استعمال کړي او هلته خپل اثر زیات کړي. نو د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره دغه عملیات مهم دي. میجر جنرال آصف غفور زیاتوي چې هلته به د دوی په مرکزونو باندې ځمکی او هوایی بریدونه ترسره کوي. دا چې دا به څومره موثره عملیات وي په دې هکله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي.
زکه چې امریکای او افغانستان کم چې فوجونه دي هغې به فشار اچولی دی. دا یې چې کوم دی هغې دې خور اوړېدلو کوشش کوي. نو دوی د هغې د مخنیوي دپاره به دا یو عمل کړي چې هغې دلته رانه شي او دلته مرکزونه جوړ نه کړي. دا ده چې د هغې یو سر خوشته دی د عملیاتو دغلته پاکستان کې دی چې کوم ځان ځایلو کوشش کوي.
د تیرا راجګل نه سلور کال وړاندې د کوکی خیلو قبیله بے کوره شوې ده او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوې دي. د تیرا راجګل سیمې او کډوال کشمیر پر دی وای اوس په کار ده چې د غسیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي.
خپل وطن لا بود یو کو پاتې ډېر ویرانی شي ځمکې ویرانې دي. دا جوړول غواړي
په خبر جنسی کې دین وړاندې هم درغلم بیا درغلم خوخ بدشم خیبر یو خیبر دویم او خیبر درې په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. چارواکي وایي چې د دغې عملیاتو په نتیجه کې د خیبر جنسی د باډې تحصیل او تیرا میدان اکثره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوي دي او هلته واک سیول انتظامیې ته سپارل شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي او پرمختیایي رونه هم پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سوات منګوري په سلګونو ولس د بجلی لو شرنګ او د سکولو د اوبو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او څو ساعته د منګوري مرکزي روډ د ټرافیک لپاره تړلې و. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د وټکی شادرې او خوښه په سلګونو اوسیدونکو کې چې پکې د سیمې کونسل ممبران هم شامل ول، د بجلی ورکونکو ادارې واپډا او با ورکونکو ادارې ټي ام ای په ضد سخته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو په سړک ټایرونو ته اور ورته کړو او سلور ساته پوری د منګوري پیزاګټ مرکزی سړک ته هر قسمه تک را تک د پاره تړلې وو. مظاهره کې شامل د شادرې کونسل مشر شاهد خان په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
نن چې موږ راوتو نو ډېر د مجبورۍ نه راوتو، 18 18 20 20 ګنټې لوډ شیټینګ دی، انسان بیا هم گزاره کولی شي، اوبه ژوند دی، اوبونه بغیر گزاره نه کیږي، ټیوبویل به پسې بند دي، بره د غرونو زنانه راکوزیږي، منګي پترخ کې لاندې د روډ د غاړې نه چې منګي خېجه نیم یو نیم نه هغه لاس چوت کې او خیرې مونږ ته کوي.
په دغه موقع مظاهره چانو وویل چې د 1300 میاشتو راستې دوی په سیمه کې د سکو پاکې اوبه نشته، د بجلی تلو لپاره څه قسمه نیټه مقرر نه ده، په کورونو کې اوسیدونکو ته سخت مشکلات را مخامخ دي.
زمانم تاج محمد خان د کسان کوسلر یم، د شرم خبره خدا د مونږ چې کله منتخب بیمبران شي نو لول د ټول شرم خبره مونږ لدا چې زمون خویان دی میان دی سار پندو کې پسر کې دی او سندونو ته زی جامین زل الته دا جامې وړي. بل خبره د غریزه علاقه ده، اجدو مال شو اکرم مال بسم الله مال د وبو مونږ ته شدید زیات تکلیف ته.
زمانم فضل قیوم د کونسلر د شادرټو ډیر انتهایی تکلیف ته، د پورو پنځو میشتو راشه او مونږ بار بار د محکمو ته مطالبه کړې دي، چې دیو ته ویلې دي، اکشن ته ویلې دي، چې له وفد ملو شوې ده، لیکن دا پنځه میاشتو شو چې تر اوسه پوری په دې باندې څه غوړ نه کړی شو.
د بجلی او سکوبو نشوالی په اړه مو د منګوري تحصیل ناظم اکرام خان څخه مو پوښتنه وکړه. نو ښاغلی وویل،
کله چې زما اپریټر چې دی هغه کله بټن راوړی او بل ټینکی تر رسیدلی نه چې بجلی بیا لاړ شي، نو هغه بچی دا واپس راشي. نو مین مسله چې دا ادب وړا ده، د ټی ام ای سره دی هیڅ قسمه دغه نشته، زموږ سره دغه د فارچ غمد سیب دوه جنریټر وي اما وړي دی په شټ باندې اوسم پرتی دی تلکی خو چونګیا هغه موټر دی دومره های دی او دا جنریټر زموږ کمزور دی، هغه بنشي خجه ولایت نه په خزه پرتی دی پنځه میټم نه لچری دی.
سواد کې د 13 درو میاشتو راسي د بجلی او بو نشوالي په ضد سیدو شریف منګوره نشاد چوک تحصیل کبل مټه او نور سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي چې پکې د مرکزی حکومت څخه د بجلی لوټشینګ لپاره د شډول ورکول غوښتنې کیږي. بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا مقامی چارواکي وای چې دوی په دغه لړ کې بی اختیار دي او بجلی د مرکز څخه بندول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 21، شارټ ویوز 2013
او دی برخه کې ورزو بلوچستان ته. څنګه تاسو ته معلومه ده، دغلته کې د کویټا کم چاغي په خالی شوي د قومي اسمبلی په څوکۍ باندې 13 ورځ ټاکنې وشوې. د دغې ټاکنو د نتیجو په اړه باندې عجوب ترین تفصیل لکه
د پاکستان انتخابی کمیشن د اعلان له مخې د قومي اسمبلی پر الکا ان 216 کوټه چاغي باندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار انجینر محمد عثمان مبادینی 4,600 ووټه اخیستي او په زمینی انتخاب کې د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند میر بہادر خان منګل 4,401 ووټه اخیستي او پر دویم نمبر راغلی دی، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی 4,415 اتیا ووټو سره پر دریم نمبر راغلی دی. د جمعیت العلماء اسلام پر دې کامیابی باندې سینیټ ډیپټی چیئرمین مولانا عبدالغفور ایدری ویلی دی چې د ننۍ کامیابی څخه دا ثابته سوه چې ولس په خپل منځ کې نفرت نه غواړي. نوموړي د خبره تیره ورځ د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت د نوي ټاکل سوي غړي د انجینیر محمد عثمان د مبارکۍ لپاره راغلو کسانو ته په خپله وینا کړې ده. بلې خواته پولیسو په کوټه کې د انتخابي کمیشن و مخې ته احتجاج کوونکي د پیپلز ګوند یو درزن څخه زیات کسان نیولی دي. د پیپلز ګوند دغه کسان تور لګولی دي چې په اوسنۍ انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی سوی ده. په دې اړه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند د اطلاعاتو سکتر سربلند خان جوګزی و مشال ریډیو ته وویل
الکا پی بی فائیو کی دوی شوکڑے دے حال تا زر ووٹ او مج پر ریکارڈ کی 11,000 ووٹ دے دغه رنگ پی بی سکس کی جو مج پر ریکارڈ کی 6,000 دے دوی حال تا 500 شوکڑے دے چاغی کی چیز مج 19,000 مج پر ریکارڈ کی راغلے دے دوی شوکڑے دے حال تا 13,000 ووٹ ډیر سخت اوپن داندلی کړی دا
په دې ترڅ کې په کوټه کې د انتخابي دفتر لخوا په جارسی و بیان کې د انتخابي کمیشن صوبایي مشر نعیم مجید جعفر د پیپلز ګوند تورونه رد کړي او ویلی دی چې زیاتره وخت د انتخابات وروسته دغه ډول تورونه لګیږي خو انتخابي کمیشن به بیل څه فشار او خپل کار ته دوام ورکړي. البته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په یو بیان کې د کوټ د ولس شکریا ادا شوی ده او ویلی دی چې د کوټ په 2,350 پولینګانو باندې ولس د پښتونخوا امیدوار جمال ترکی باندې باور کړی او هغه ته 9,894 ووټ ورکړي او په لومړي نمبر راوستي دي. د قومي اسمبلی پر دغه چوکۍ چیرې چې د ولس امیدواران ترمنځ سیالي وه هلته یو آزاد امیدوار شیر محمد یوازې یو ووټ ترلاسه کړی دی. دلته خبره دا دونې وړ ده چې د قومي اسمبلی د کوټ شاغي دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی د غړي او دریم مندوخیل د مرګ وروسته د مئی په 16 نیټه خالي شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
تاسو مشال ریڈیو تا وگئی اوس د خبرونې په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته هغه کډوال چې افغانستان ته اوړېدلې دي او دا مهال د لمن سیمې سره اوسېږي هغوی وایي چې چارواکي او حکومت او پولیټیکل انتظامیه دي باید مونږ زموږ سیمو سره جوختې پولې کولاو کړي چې مونږ خپلو سیمو ته واوړو. دوی وایي چې غلام خان ته تګ دوی ته ګران دی. عمر دراز وزیر په دغو کیسو سره خبرې کړې او دا تفصیل برابر کړی.
د شمالي وزیرستان لره پرته سیمه شوال اغه کډوال چې نن سبا د افغانستان بیرم لمن او خواوشا سیمو کې پراته دي دولت نظر تر زره خپل سیمو ته واپسی غواړي. دوی وایي 13 کالونو کې د چلغوزو فصل په مکمله توګه ضایع شوه چې ورته د کروڑونو تاوان شوه او دا ځل بیا یره لري چې د چلغوزو فصل به ضایع شي. د شوالو سیدون کې بلبل خان وایي
یوخته د دنیز د لامنې د بارډر ناونته د مرغې د لامنې پر دغه کاډ د لانډ لري طریقه د میستا جوړه کو د زرخنځي ټریچر تا وکو کا نظیر دا کا پولیټیشن دا کا د پاو سر لشکر مصر دا میستا د پاسونا طریقه انټری وکو.
یو بل مشر میر جماعت خان د افغانستان لمن ولسوالۍ څخه د ټلیفون پلیکا مشال تا وویل چې لا خوستا د کډوالو واپسی روانه دي. سولامن بیرمل او خواوشا کې میشتا کډوالو واپسی د همزر وکړي
میشتا د معلوماتو وشي چې موږ په ورځ لاږي څو ترتیب هم ستانه ستاده چې نو یو غتر په میشتا ته تلای شي نو چې سیخ مزه راوي دا د سلورم ابراد چې مو ته خپل نشي وکړتا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د شوال اوسیدونکو چلغوزو فصل په 13 کالونو کې ټول ضایع شوی او دې لړکې د متعلقه ټولو چارواکو سره خبرې کړې.
کرنل محمود سره تفصیلی میٹنگ وسا بود مو خپل میٹنگ د گورنر سره د ایم این ایس دغه پایتو زاد گورنر سره کا کور کمانډر سره مو تفصیلی خبره کړی دو چې می د خام په واپس کی او چې د کوم نقصان شوی دی چې دا میر دی ته کې وي ځتمن پر کې خپل
دا یادونه ده چې شوال او تحصیل د تاخیل زیاتره سیمو غرونه د چلغوزو په زنګلاتو مشتمل دي او سیمه کې ضربه از به عملیاتو شروع کېدو نه پس دغه د چلغوزو فصل هر کال ضایع شوی چې د دوی په وینا د کروڑونو اربونو تاوان یې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د انیس حاجمل.
د پیښور حیات آباد په باغ نارن سیمه کې نن سهار د اف سی سواک په یو گاڑی ځان مرګی برید شوی چې پکې د اف سی یو میچر وژل شوی او د عامو خلکو په شمول لس نور کسان زخمیان شوی دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرن مازیګر د باجوړ په باډا تنګي نومې کلی کې د کرکټ د سیالو پر مهال چاودنه کې یو تن وشل شوی او تن زخمیان شوی دي. د باجوړ پولیټیکل انتظامی تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دغه چاودنه د کرکټ ټورنمنت په وخت شوی ده چې پکې د دې ټورنمنت تنظیمونکي حاجی محمد وشل شوی. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما کیس اوریدنه تر سبا پورې اوسنډوله. د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ درې کسیزه بنچ په پاناما کیس د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورټ او لړاندې څخه د عمران خان، شیخ رشید او سراج الحق لخوا جمع کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. د پاکستان پوسټ د خبر ایجنسی پر اجکل سیمه کې د وسلوالو پر سید د خیبر سلور په نامه تازه عملیات پیل کړی دي. د پوسټ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون ویلي چې په افغانستان کې موجود د داعش وسلوال راجکل سیمه د خپل فعالیتونو لپاره استعمالول غواړي، نو په دې تناسر کې د عملیات لا نور مهم دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو په ګولاباري کې څلور پوځیان وشل شوي دي، خو د هند دفاع وزارت ویلي دوی له دغه پیښې نه دي خبر. د شام سرکاري میډیا وایي په سرخار د مشکې د ماټر ګولو بریدونه شوي دي چې پکې د نور زیان سره سره د روسي په سفارتخانې دوه توغندي لګیدلې دي. سنه خبري ایجنټس پرون ویلي د روسي په سفارتخانې دوه توغندي وشتل شوي چې پکې یو په ودانې او بل ورسره نيستي پریوته دي. ایران په دای هواد کې د نیول شوی امریکایي شی وانګ پی جنګلوی په ډاګه کړي ورته د جاسوسي په تور د لس کلونو قید سزا اورولې ده. و دیرش کلن شی وانګ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې سړنکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس درته وړاندې کوو سندری جادوګری سندری د خبرونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی سندرغاړی ملکه ترنم نورجهان یو شمیر مشهوري سندرې او د هغې د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. سندری جادوګری هر اونۍ هارون باچا جوړي.
ستړي مشه، زه هارون بچایم او د مشال راډیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. اوریدونکو، د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی سندرغاړي نورجهان سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوري. نوموړي په هندي او وروسته په پاکستانی سینمایي فلمونو کې د اداکارۍ جوهر خودلی او په خپل غږ کې سندرې هم ورته جوړې او ثبت کړې دي. د نورجهان د خواږه غږ او لوړ هنري استعداد له کبله په پاکستان کې هغې ته د ملکې ترنم لقب ورکړل شو. نوموړي د شپږو لسیزو لپاره خپل هنري کارونه مخته وړي او په ترڅ کې نه یوازې په پاکستان او هندوستان کې بلکې په ګرده نړۍ کې شهرت ترلاسه کړی. د نور جهان پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د پنجاب د کسور سیمې په یوه هنري کورنۍ کې د 1925 کال د دسمبر پر 23 زیږیدلې او مور پلار پرې د الله رکی وسای نوم ایښی و. هغه د 50 کلونو وه چې خپلې مور د وخت یو مشهور هنرمند استاد بړی غلام علي خان ته په شاګردۍ کې ورکړه او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ زده کړه پیل کړه. نورجهان په 9 کلنۍ کې د پنجاب د یو هنرمند غلام محمد چشتی توجه ځان ته واړوله او هم دغه په مرسته او لارښوونې په لاهور ښار کې سندرې ویل پیل کړل. نوموړې ورو په ورو په خلکو کې مقبوله شوه او د سندرو محفلونه یې په زیاتېدو شول. د نورجهان کورنۍ د 150 لسیزې په ورستیو کلونو کې د هند کلکتې ته کډه شوه. هلته د مختار بیگم په نوم د فلمونو یوې اداکارې چې وروسته په سبیحه خانم مشهور شوه، ماشومه نورجهان له یوې تھیټر کمپنۍ سره معرفي کړه. نوموړی په 1915 کال کې په یو پنجابي فلم پنډ دی کوړی کې اداکاری وکړه او هم یې په خپل غږ یوه سندره پکې وویله چې خلکو خوښه کړه. نورجهان تر 1909 کال پورې هم په کلکته کې جوړ شوی یو شمیر پنجابي فلمونو کې د اداکاری او سندرغاړي په حیث کار وکړ. په همیات کال کې نورجهان بیرته لاهور ته ولاړه. د نومیالي موسیقار غلام حیدر کمپوزونه وویل او شهرت یې ترلاسه کړ. هغه په 1922 کال کې په خاندان نومې فلم کې اداکاری وکړه چې د کتونکو لخوا زیاته وستایل شوه. د دې فلم تر کامیابۍ وروسته نوموړی د هند ممبئی ښار ته ولاړه او په هندي سینمایي فلمونو کې اداکاری او سندرې ویل پیل کړل.
سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سوارے، آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے، ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سوارے،
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه ته غوږی اوریدونکو. دا ونه پکې د ملکه ترنم نورجهان مشهوري سندری او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. نوموړی په 1947 کال کې ممبئی پرې خو دا ول خپل خاوند سید شوکت حسن رضوی سره یو ځای د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شو. هغه په 1955 کال کې د چن وې په نوم خپل اولنې پنجابي فلم جوړ کړ چې هیروینه هم دا وا او سندری هم د دې په غږ کې وي. په 1952 کال کې نورجهان په دوپټه نومي فلم کې کار وکړ چې د وخت له زیاتو مشهورو فلمونو څخه یاد شو. په همدغه وختو کې د نورجهان او خاوند ترمنځ اختلافات پیدا او سره بیل شول. نوموړی له اعجاز دورانی نومي یو فلمي اداکار سره دویم واده وکړ. دورانی هغه ورو پورو د ته جوړ کړ چې په فلمونو کې د اداکارۍ پر ځای سندرو ویلو ته زیاته توجه او وخت ورکړي. هماغه وا چې نوموړی د نومیالي شاعر فیض احمد فیض مشهور نظم د قیدی په نوم د یو پاکستانی فلم لپاره د رشید اترې نومي موسیقار په موسیقۍ کې ووایا. جهان تر دې ورستا یو د پام وړ شمیر اردو او همداراز پنجابی فلمونو لپاره سندرې وویلې او یو شمیر جایزې یې ترلاسه کړې. هغې د هند او پاکستان د 1950 کال جګړې پر وخت وطني سندرې او ترانې وویلې او په ولس کې لا ډېره مقبوله شوه. نور جهان د پاکستان په استازیتوب د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړي. نوموړی په 1982 کال کې یو وار بیا هند ته ولاړه او د وخت حکومتي چارواکو او هندي هنرمندانو یې تود هرکلی وکړ. د پاکستان حکومت د نور جهان د هنري خدمتونو په بدل کې هغه ته یو شمیر جایزې او انعامونه ورکړي.
چلو
هندی موسیقی یو لوی شخصیت استاد سلامت علی خان د نور جهان د هنري استعداد په اړه ویلي خدای هغه ته داسې غږ ورکړی چې ویل شوی سندرې پکې ځانګړې خوند او جادو لري. شنون کې وایي که استاد مهدی حسن اردو غزل او استاد نصرت فتح علی خان قوالی ته د ودې ورکولو په چارو کې د قدر وړ خدمتونه کړي، نو نور جهان بیا د فلمي یا پلے بیک سندرو په ډګر کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او راتلونکو سندرغاړو ته یې نوي او اعلی معیارونه ټاکلي دي. نوموړی د 2000 کال د دسمبر پر 23مه د زړه دورې له کبله په کراچۍ کې ساور کړه او په همیات خار کې خاورو ته وسپارل شو. د هغې د هنر مینوال وایي زمانې به واوړي خو د نور جهان د سندرو خوند به کم نشي.
میرے سری دے انگ میں رے نیرا لے رنگ میں زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ta tanha tanha